نظر نہ ہو. دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے
کانوری دن کو السلام علیکم. دا وائس آف امریکہ ڈیپر ریڈیو دے نن د نه ورځ د کال 2015 د فروری د میاشتې سلی رښتمه منې ته دا وخت په پیښور کې د مخامې اته کابل کې اونیمې او دلته واشنگتن ڈی سی کې د سحر 10 بجې شوې دي. دا وائس آف امریکہ ڈیپر ریڈیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه ارباب محمود
او زه نصر کاکا
هر کله وایو ډوم بیس تاسو پام راګرځو د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان د سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي له 15 مارچ څخه به شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر قبایلي سیمو ته د بې کوره سوو خلکو بیرته ستنېدو عمل شروع کوي. د کامی اسمبلۍ یو غړي د بې کوره سوو خلکو کورونو ته ستنېدو کې نیمګړتیاوې په ګوته کوي.
دا سفر شاو کو جو کوند کورون دا پارا 4 لاکھ روپے دی نو دا د غینو صاحب د پارا د کورون جوړول د پارا دا کم دی.
د پښتونخوا صوبې د وکیلانو یو کونسل په پیښور کې په سکول باندې د 13 دسمبر د بګنون کې حمله په اړه د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې.
وزیر اعظم جوړې دوه پر خدای ورکول شي دوه درې میاشتې کې نه تېږي د جوډیشن کمیشن د پاره ته आवाज نشو چې دوی دوه تکي چې ما چمان بچي چې دان شي وي دي.
او په شام کې توندلاري خطرناکې مذهبي ډلې داعش یا دولتي اسلامیه نوي عیسایان تښتولي دي او اخوا د افغانستان زابل ولایت کې وسلوالو 150 شیعه مسلمانان له لوی لارې څخه وتښتول.
دوی دا خبره هم وکړه چې دغه کسان چې تښتولي دي دوی فلندي دریشې اغوستي وي مخونه یې بچ کړي وو په داسې ژبې خبرې کولې چې هغه ژبې په افغانستان کې نه ویل کېږي.
او سړاندې کوو د دې خبرونو تفصیل.
د پاکستان حکومت ویلي قبایلي سیمې شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسی څخه بې کوره سوي خلک به د مارچ له 15 نیټې څخه بیرته خپلو سیمو ته لیږل پیل کړي. د سه شنبې په ورځ د کامی اسمبلۍ یوې کمیټې ته د سرحدونو او ریاستونو مرکزي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي هر کورنۍ ته به د خپلو کورونو د بیا جوړونې لپاره 4 لک روپۍ او 15,000 نورې د کرایو او نورو خرڅونو لپاره ورکوي. د پاکستان پوځ شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون له میاشتې څخه د توندره وسلوالو په ضد عملیات شروع کړي او همدا ډول عملیات په خیبر ایجنسۍ کې هم روان دي چې له امله یې چارواکي وایي تر 10 لکه زیات کسان بې کوره سوي او یو شمېر افغانستان ته هم کډه سوي دي. د کامی اسمبلی د سټینډینګ کمیټې مشر جمال الدین د حکومت په مرستو نیوکه کړي او ویلي دي چې د بیرته تک په پلان کې نیمګړتیا وسته. بلې خوا نن د سه شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان به کور خلکو پېښور کې احتجاجي مظاهره کړي او له حکومت څخه د خوراکي مرستو غوښتنه کړي.
د پاکستان د پوسټ لخر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره د وزیر اعظم هاوس کې لیدنه کړې او هغه سره یې د هیواد په داخلي سلامتي اپریشن ضرب ازب او د پیښور حمله کې د ککړو کسانو ته نیولو په اړه تفصیلي خبرې اترې کړې دي. په دغه غونډې په حق له نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
دا ملاقات په داسې وخت کې شوې دی چې یوه ورځ وړاندې د پېښور آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ یو بل تن نیولې شوې دی او ورځپاڼه وایي چې ملاقات کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د ککړ تنانو په افغانستان او پاکستان کې د گرفتارۍ ترڅنګ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په رستو کې د امنیتي چارو په باب له سیوا شوې همکاري او د جنگ ځپلي هیواد افغانستان د پرمختګ په چارو هم د خیالاتو ادلون بدلون شوې دی. او وزیر اعظم تیره ورځ د افغان ولسمشر ښاغلي اشرف غني سره د شوو ټلیفوني خبرونه د فوج سر لخکر هم خبر کړی دی. اخوا د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا د ترهګرۍ په ضد د ملي تګلارې لاندې د شوي پرمختګ په حق له وزیر اعظم ته رپورت هم پیش کړی شوی دی. د سرکاري ټي وي چینل تر مخه په دغه رپورت کې د 21 دسمبر کال 2014 او 21 فروری کال 2015 ترمنځ موده کې د ترهګرۍ په ضد د ملي تګلارې لاندې د لاسته راوړنو ذکر شوی دی. رپورت کې ویلي شوی دی چې قانون نافذ کوونکو ادارو په ګرد هیواد کې د دغه مودې دوران 9,001 عملیات ترسره کړي دي چې پکې 9,202 کسان نیولې شوي دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
د پاکستان د سند صوبې د کورونو چارو سکرتر عبدالکبیر قاضی وایي صوبه کې یې غیر قانوني مدرسې بندول شروع کړي او د ترهګرۍ په تور 15 کیسونه یې پوځي عدالتونو ته د لیږلو لپاره مرکزي حکومت ته سپارلي دي. کراچۍ کې د ډیوه ریډیو سره د خبرو په وخت د کورونو چارو سکرتر وویل په سرکاري ځمکو غیر قانوني مدرسې بندول پیل کړي او غواړي چې د اجازت نه بغیر جماعت او مدرسه جوړ نه شي. نوموړي وویل دا وخت سند صوبه کې تر 20 لکه غیر قانوني خلک پاتې کیږي. هغه لیکازي زیاته کړه چې تر 15 کیسونه یې د پوځي عدالتونو لپاره مرکزي حکومت ته سپارلې دي. د داعش په حقله نوموړي وویل په دیوال ځینو ځایونو کې لیکونه شوي خو د دوی د موجودګۍ په حقله ډېر قوي رپورټ ورسره نشته.
د پاکستان په کړکیچ ځپلي بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د افغانستان سرحدي پولیس ته څیرمه د چمن په شار کې یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه یو کس مړ او نور ژوبل دي. د دې په وینا چاودنه د سه شنبې په ماسپښین په مال روډ باندې شوې او چاودیدونکي مواد په یو بایسکل پورې تړلې وو. تر دې وړاندې د یک شنبې په ورځ هم هلته د هندوانو یو مندر ته نږدې بم چاودنه کې یو کس وژل شوی وو. ځای خلکو او مدني ټولنې په هغه وړوکي شار کې د امنیت په خراب وضع اندېښنې څرګند کړې.
د پاکستان د پښتونخوا پېښور صوبې پېښور ښار کې وکیلانو د آرمی پبلک سکول د پېښې د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړول غوښتنه کړې. پېښور های کورټ کې پېښور بار کونسل یو غونډه کې د عدالتي کمیشن جوړول لپاره د وکیلانو یو قرارداد هم منظور کړي.
پاکستانی مطبوعات وایي د پاکستان د رجستریشن ادارې نادرا د نېشنل جیوګرافیک لارې په نړۍ کې د خپلو ځلیدونکو سترګو لپاره مشهوري افغان ښځې شربت ګولي او د هغې دوه زامنو ته هم شناخت کارډونه جار کړي دي. شربت ګوله په نړۍ کې هغه وخت وپیژندل شوه چې د نېشنل جیوګرافیک فوټوګرافر میک کری د ناصر باغ په کډوال کام کې کال 1940 کې د هغې عکسونه واخیستل او د مجلې په سرپاڼه یې خپاره کړل. هغه وخت شربت ګوله 12 کلنه وه. د پاکستان حکومت د نادرا د چارواکو په ضد د تحقیقاتو امر ورکړی چې څه ډول هغې ته د پاکستان شناختی کارډ ورکول سوی، خو ناکیدین وایي شربت ګله خو د خپل قدرتي حسن لپاره پیژندل کیږي. پاکستان کې د نړۍ خطرناک ترګر موجود وو او د اوسامه بن لادن په باب خو یو وزیر اعظم دا هم وویل چې هغه په کومه ویزه پاکستان ته راغلی. دغه ناکیدین وایي د امریکا په نړیوال تجارتي ودانۍ باندې کال 1993 کې د بمی حمله ملزم نړیوال ترګر او د ابو سیاف ډلې غړي کویتی وګړي رمزي یوسف هم پاکستانی شناختی کارډ او پاسپورت جوړ کړی و. رمزي یوسف کال 1995 کې په اسلام آباد کې ونیول شو.
د سویلي افغانستان چارواکي وایي پستوالو د شیعه اقلیتي ډلې 1013 کسان تښتولي دي. تر اوسه چا د تښتونې ذمواري په سر نه ده اغستی. چارواکي وایي د زابل صوبې په لوی لار وستوالو د دوه بسونو د ودرولو وروسته دغه کسان تښتولي دي.
راپورونه وایي د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې شمال ختیځ شام کې له یو کلي څخه لږ تر لږه نوي اسایري عیسایان تښتولي دي. په بریتانیا کې د شام د حکومت یوې ډلې په چې په شام کې د تشدد څارنه هم کوي د سه شنبې پر ورځ ویلي وسلوالو په حسا کې صوبه کې یو شمېر کلو باندې له قبضې وروسته دغه کسان وتښتول. په دغه سیمه کې د دوشنبې پر ورځ د کورد جنګیالیو او اسلامي ریاست د وسلوالو ترمنځ نښتې هم وسوې.
امریکا د مالدیب د پخواني صدر محمد نشید په نیولو اندېښنې ښودلې. پخوانی صدر د ترهګرۍ په خلاف د قانون د لاندې د ځینو تورونو سره مخ دی. هغلی نشید سرخار مال کې د اتوار په ورځ د خپل کور نه نیول شوی دی. د باندې تور دی چې د درې کال وړاندې د خپل د صدارت په وخت د یو اعلی قاضي په غیر قانوني توګه نیولې وو.
د یوکرین، روسیې، جرمني او فرانس د بهرنیو چارو وزیران به نن د سه شنبې پر ورځ په ختیځ یوکرین کې د ډزبندیز په هغه لوزنامه باندې خبرې کوي چې د روس پلو یاغیانو او کیف ترمنځ سوي، خو د دواړو ترمنځ په جګړه بندولو کې ناکامه ده. دغه تړون چې د فروری له 15 نیټې څخه به شروع کېدی په مهم او ستراتیژیک ځایونو باندې عملي کېدو کې پاتې راغلی. په اروپا کې د امنیت او همکاري سازمان د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د لوزنامې په تکرار سره خلاف ورزي روانه ده چې پکې د ماریوپول او د بلتسي سیمې هم شامل دي.
د امریکای سنت د کډوالو د پالیسۍ په حق له د صدر اوباما د انتظامی د اقداماتو لوجې د راپورته شوی سیاسي اډیګړی په ممکنه هواری غور کوي. د دې سیاسي اډیګړی د لاسه د حکومتي کاروبار په جزوی توګه د ادریتو جره پیدا شوه.
طبي څېړونکو هغه زړې مشورې رد کړې چې وایي ماشومانو ته مونږپلۍ ورکولو څخه په هغو کې د مونږپلیو الرژي را پیدا کیږي. د طبي دوایانو په یوه مجله کې د دوشنبې پر ورځ چاپ شوي رپورټ کې ویل شوي دي چې ماشومانو ته په باقاعدګۍ سره مونږپلۍ ورکولو څخه د هغوی په بدن کې د مونږپلیو د الرژي په ضد مدافعت زیاتیږي.
د انډونیشیا یو عدالت د استرالیا د هغو دوه کسانو رحم درخواست نامنظور کړی دی چاته چې د نشهیي موادو په کاروبار کولو د انډونیشیا د یو عدالت د چنمارې سزا اورولې وه او سول ویلي دي چې راتلونکې میاشت په شروع کې به امریکا او جنوبي کوریا شریک پوزي مشکونه کوي. یقینا د اعلان به شمالي کوریا راپارولې وي. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت وایي د کمپیوټر په ذریعه مشکونه چې کی ریزولف نومیږي او ځمکني پوزي مشکونه چې فال ایګو نومیږي د مارچ په دویمه نیټه به شروع کیږي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا د ټیپر ریډیو خبرونه ته د واشنگټن ډی سی نه غوږ کیږئ. اوس وخت شوی دی د لوبو خبرونه چې وړاندې کوي زموږ همکار مجیب الرحمن.
لوبو په خبرونو کې خو لومبه بزا ول د پاکستان د ټیم چې کم د ورلد کپ نه مخکې نه چې د دوی کم مشکلات چې نور ټیمونه لوبه کوي لګیا دي او دوی په یو بل باندې لوبه کوي. د ټیم چیف سلیکټر موین خان چې هغه کسینو ته پتلو باندې هغه باندې تفتیش شروع کړ شو هغه واپس پاکستان ته رابلل شوی دی. د نیوزیلند نه ورته ویل دي چې زر تر زر ځان کور ته راورسوه نور ستاسو ته ضرورت نشته او دوی باندې تفتیش شروع شوی دی لګیا دی.
او دا خو د پاکستان تیراتونکو ورځو کې به نور تفصیل به هم تاسو نه یقینا اورو او اوریدونکو به هم پته وي چې مینجمنت کمې هلې ځلې منډې تړلې روانې د دې سره تیر ورځې یو سیشن شوی دی چې ځان له ساتل شوی وو. دغه تفصیل به هم تاسو نه اورو خو میچ شوی وو د تیر میچ که دغه روستي سکور مو خو ده
او د زیمبابوي او د ویسټ انډیز ترمنځ لوبه شوی ده او ډېر ریکارډونه پکې مات شوی او جوړ شوی دي. ویسټ انډیز ډکورت لیوس میتھڈ باندې په دریو یا رنزونو باندې دغه لوبه ګټلې ده. د دې میچ خاصه خبره دا و درې سوه دوه یا رنزونه ویسټ انډیز کړي دي د دوه لوبغاړو په زیان او د دې په جواب کې بیا زیمبابوي دوه سوه یو کم نوي رنزونو باندې آؤٹ شوی دی که ویسټ انډیز شل پنځه رنزونه کم کړو بیا کېدای شوه چې زیمبابوي دغه گیم راړولې مو. او د دغه خاص خبره د کریس ګیل ډبل سینچری وه دو سوه پنځلس رنزونه د کړي دي او دا د ورلد کپ لومبنه ډبل سینچری ده. په ورلد کپ کې چرته چا ډبل سینچری نه ده کړی او دا تیز ترین ډبل سینچری ده. په یو سل اووه سلو اخبالونو دا سینچری کړی ده. لس چوکی او شپاړس چکی دي پکې او دا د کرکټ د تاریخ دا درې زره شپږ سوه دولس یو ورځني ون ډے میچونه شوي دي. یو ورځني میچونو سه پورې انټرنیشنل شوي دي. هغه کې دا پنځمه ډبل سینچری وه. لومبنی ځل باندې په کال دوه زره نهم کې د انډیا سچن تندولکر ډبل سینچری کړې وه. د هغه نه پس بیا روہت شرما د وریندر سہواگ دغه ډبل سینچری کړې وه. روہت شرما د انډیا ډبل سینچری دوه ځله کړې ده او دا پنځمه ډبل سینچری وه. زه به لږ شانتې د دې نورو تفصیل مویم. روہت شرما د ټولو نه زیات رن په یو میچ کې چې دي اغه درو هچ شرما دي 243 پترنزونه د پيوسلو دریو یا بالونو باندې کړی دي او د سریلانکا خلاف کړی دي په کلکته کې. وریندر سہواگ 219 رنزونه کړی دي د اومده ویسټ انډیز خلاف کړی دي په اندور کې یو کم 50 بالونو باندې. کریس ګیل بیا په دریم نه دریم های سکور دی په ونډه کې 215 د دي خدا ته ستړينه د پيوسل وسل به پالونه باندې د زیمبابوي خلاف د اوکړه. بیا ورپسې په سرورم دل بیا روہت شرما دی نه د پاسه 200 رنزونه دي یو سل اته 500 پالونه باندې او د کړه د آسترالیا خلاف په بنگلور کې. او لومبنی زل باندې چې کرکټ په تاریخ کې چا ډبل سنچری کړي و هغه سچن تندولکر چې هندستان والے ورته خدای وي او د 200 رنزونه د کړي دي ناٹ آؤٹ او او په یو سل اووه څلوېښت بالونو باندې د کړي دي او د ساوت افریقا خلاف کړي دي. نو کریس ګیل لومبنی نان انډین شو چې ډبل سینچری وواله. باقي څلور واڼه چې څومره هم دي دا د انډیا پلیرانو وهلي دي دغه سینچری. بل په دې میچ کې یو بل ریکارډ هم جوړ شوی دی هغه د درې سوه دوه اویا رنزونه پارټنرشپ دا په ونډ انټرنیشنل کې په یو وکټ نه په اوپننګ نه په دویم نه په دریم په یو وکټ کې هم دونو پارټنرشپ چرته په ونډه کرکټ کې نه دی شوی. څومره چې بیګا دا د ویسټ انډیز زمونږ په وخت بیګا او د پاکستان او افغانستان په وخت نن دغه د کریس ګیل او د سیمیولز ترمنځ شوې د سیمیول بم پکې نه هیرو یو سل درې دیرش انځونه هغم کړی دي او دا د هغم های سکور او د هغه د پاره.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه ته له واشنگټن ډي سي څخه غواړي اسا تر دې لمخه چې هم تاسو ته خپل لومړی ریپورت وایي تازه ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو زموږ خبريال ادنان بیٹنۍ خبر راکوي چې په بنو او شاوخوا سیمو کې تیز باران دی او سیلۍ ورسره دي چې له عملی له شمالي وزیرستان څخه بې کوره سوي خلک له مشکلاتو سره مخ دي او هم د دې بارانونو او سیلۍ له عمله په شمالي وزیرستان کې راپورونه وایي د پوجیانو یو ګاډی ژورې کندې ته غورځېدلی دی او د دوو پوجیانو د مړینې راپورونه دي. او راځو هم خپل رپورټ ولوري ته د پاکستان حکومت ویلي قبایلی سیمه شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسی څخه به کور سوي خلک باید د مارچ له 15 مینیټ څخه بیرته خپل سیمو ته لجل پیل کړي. د سه‌شنبه پر ورځ د قومي اسمبلی یوې کمیټې ته د سرحدونو او ریاستونو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي هر کورنۍ ته د خپل کورونو د بیا جوړونې لپاره 4,00,000 روپۍ او د نورو خرچونو او کرایو لپاره 15,000 روپۍ ورکوي. نورحال راکوی له اسلام آباد څخه د ډیوري جو خبريال پیر ولایت شاه.
قومي اسمبلی قائمه کمیټه ته بریفینګ کې د ریاستونو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویل دي چې حکومت د راتلونکو میاشتې 15 نیټې نه د شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسی څخه به کور شوي خلکو خپل کورونو ته واپس لیږلو فیصله کړې ده او د په خبره دا عمل به مختلف فیزز یا پړاو کې سرته رسولي شي. عبدالقادر بلوچ دا هم ویل دي چې خپل علاقو ته ستنیدونکو خلکو ته به د یو کور په سر 25,000 روپۍ د شپږو میاشتو خوراکي راشن د ګاډي د کرایې لپاره 10,000 روپۍ او نړیدلو کورونو د جوړولو لپاره به هر یو متاثره خاندان ته 4,00,000 روپۍ ورکول کیږي. بلخوا د قومي اسمبلی د ریاستی چارو قائمه کمیټې د بې کوره شوي خلکو لپاره اعلان کړی شوی حکومتي امداد کم ګرځولې دي او کمیټې په حکومت باندې ټینګار کړی دی چې متاثره شوي علاقو کې په ترجیحي بنیادونو د سړکونو مرمت او نور ترقیاتي کارونه پیل کړي شي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د کمیټې مشر او د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي جمال الدین خان وویل چې د متاثره شوي خلکو لپاره د کرایې په مت 1,000 روپے مختص کول ډیر کم دي او د زیات کړه چې حکومت ته د نړیدل اډانو د بیا جوړخ لپاره متاثره کورنې خپل خوخي تبریک دي چې دوی په سړه ول دغه اډانې بیا آبادوي.
پنځه مسله باندې سرکې دي او په دې کې به دوی دا خبره وکړه کنه چې فیز موکه موکه باندې باندې کنه فیز 1 فیز 2 فیز 3 فیز 4 دا څه به دا کسان درومي. نو د دې لپاره چې کوم دوی ته یا ریانو په حواله سره مشته بریفینګ راکو نو به شه دوی نه چې موږ دوی ته ګاډي سہولت هم ورکو او سی فیملی به موږ 25,000 روپۍ هم ورکو او چې هلته کله دوی لاړ شي نو د شپږ میاشتو به موږ خوراک هم ورکو. خو موږ کمیټې دوی ته وویل هم کنه چې د ترانسپورټر دپاره دغه 10,000 روپۍ دا کمې دي. همدارنګه کمیټې دا سفر شو هم وکړو چې کوم د کورونا دپاره 4,00,000 روپۍ دي نو دا د هغې نقصان دپاره د کورونا جوړولو دپاره دغه کمې دي.
د دې پوښتنې په جواب کې چې خپلو سیمو ته د ستنېدونکو د امنیت ذمواري به د چا په اوږو راځي ځکه چې فوج د بې کوره شوي خلکو نه وسله غونډه کړې ده او داسې اطلاعات هم دي چې دوی به د وسلې نه بغیر خپلو سیمو ته لیږلی شي. نو د دې په جواب کې جمال الدین خان څه داسې وویل:
هیڅ قسم ته پریشانی سره به داخل نه مخامخ کیږي او د موږ ساوتن والا خو چې کوم دي کنه علاقه غونډه د فوج په کنټرول سره ده. دا ننګه د نارکولا د فوج په کنټرول کې ده چې کله فوج هلته وي نو بیا د عوامو لپاره د چټوکه اخیستل څه ضرورت دی کنه. نو ولې د عوامو چټوکه اخلي کنه؟ نو هلته خو امن دی ځکه چې فوج دی کنه. چې فوج وي نو امن به وي هلته.
سرګند دی وی چې شمالي وزیرستان کې روان اپریشن ضرب عزب او جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د فوزی عملیاتو په نتیجه کې د غسیمونه د 4,00,000 نه زیات خلک بې کوره شوي دي او د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې د بې کوره شوي خلکو په ستنېدو او بیا به حاله په عمل باندې به 1.5 ارب ډالر رقم لګي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د کډرمن اوریدونکو د خیبر پښتونخوا مرکزی شهر پېښور د مطبوعاتو د کلب مخې ته د شمالي وزیرستان بې کورسو خلکو یوه احتجاجي مظاهره کړې ده او په حکومت باندې سخت نیوکې کړې دي او وایي چې له ډېره وخته راسې دوی ته خوراکي مواد نه ورکول کېږي او دوی تر ډېره ډېره وخته پورې په اوږدو اوږدو کتارونو کې وي. ورځ ورباندې تېر سي، دوی ورباندې تېر سي، خو هم خوراکي مواد ورته نه رسېږي. دوی غوښتنه کړې هم په دې احتجاجي مظاهره کې له حکومت څخه چې دوی ته دې بشپړه خوراکي مواد زر تر زره برابر کړي. نور حال راکوي له پېښور څخه د جګړې جو خبریاله سادیه قاسم شاه.
پریس کلب مخامخ راغلی احتجاج کوي د راشن نه ملاوي دو په حق لا خپل تعارف را سره کوي. کم ځای راغلی د کم ځای آی ڈی پی زی
زمانوم امین الله دی او د شمالي وزیرستان ایجنسی د کلی اوسیدونکو يم. دلته مونږ د پریس کلب مخې ته راغلی یو. زمونږه الکدا آی ڈی پی زی ډیره مساله دي خو نن دل راغلی چې مونږ ته جی کیم کې به مخ کې راشن را کولو او اوس چې کله مونږ ورشو اندازا میاشت پر راشو چې مونږ ته راشن نه دی راکړې. کله یو بناره تکوي او کله بلا بناره تکوي. د دې وجنه مونږ ته راشن نه ملاوي. دلته ډیر زیات غریبانان خلک اوسيږي. یا د مونږ خپل کلی ته ولجو خپل کورونو ته ولېګو او یاره داسې وکي چې مونږ ته د حکومت پورا پورا امداد را سره وکي. زمونږ سره
ما نوم محمد یوسف ته دا ایداکو دا وړو سره تعلق لرم. مونږه دا خواست کوو گورنر صاحب ته وزیر الله صاحب ته چې مونږ لره خپل حق راکړ شي. که مونږ پاکستانان غنی هلتا کنه مې غنی نو مونږ به بل درته طریقہ جوړاو کنه. وای چې دا کورونا نه راوي استلی اوس په ساتلې نشي. کورونا مونږ بکریانی ولې دی بجلی بلونه پر کاو گیس بلونه پر کاو اخر کار مونږ څو کړو چې مونږ دا ډوډې نه راکوي. راشن کے بابا مخ کے ڈیرے وکھانے میں خوش کو خالی دال رکھو وہ دوڑا رکھو آٹھا کا نا دو میاشت ہم بن کڑے رہا وہ منگل رات آئی چھ تس دبا ادھر کبھی یا بنا در کبھی پپانو کور کبھی پکواٹ کور کبھی بس پہ خبر کے نور کبھی.
زمانہ ملک رشید داوڑ عید قوم سارا تعلقات لا رہا اور میر دے گورنر نہ وفاق حکمات نہ وزیر اعظم نہ دام و طالبہ کبھی کہ میر دا زر زر واپسی ہو کو پلوا تنتا وہ بلا دام و طالبہ میر دا گورنر نہ کہ وزیر لالہ کی وفاق حکمات نہ کبھی کہ میر سے کم رشن دا جی کیم سے ملاوے دو. ہاں ہاں رشن میر تا نہ ملاوے جی مونگ تب 80 کلو آٹا ملاوے جی او 8 کلو دال دا او 5 کلو غوڑی دی آ بس دس معلوم میری سے داغل کچھ نہ گائے بیڑی میر نہ زم پخپلا 18,000 کریا پر کہوں دو کور دی بی دی بل پر کہوں دی گیس بل پر کہوں وہ مشتا ڈیر تکلیف تھا کنا بیچارہ چے داغا کیم امداد دای مشتا رکوی اے دی گنے لاس گنہ امداد رکا ولائی مشتا اے بیڑ نہ ڈاک ڈاک کورنا پاتی دی آر سے آش نہ ڈاک کورنا رنا پاتی دی اے میش ایسا مارا ہاتھ نشتا ہو اس تا خیال میں نسوتی حکومت.
زمان نوم وحید اللہ شمالی وزیرستان حیدر خیل سره تعلق لرم. چې دلته کې مونږ چې په خبر کې بدای کوم مکیم آی ڈی پی زه په خاوته د بارشن ورکاو اوس هغه رشن نو ورکوي نه. مونږ د دې باندې راغلی چې مونږ ته مکمل پوری تور باندې خپل رشن چې د کوم دی دا هم کافی خونه دی خو چې سمرا دی هم چې دا مونږ ته کولو شي دا چې کوم کې به مونږ ته رشن چې کوم رشن راکاولو اوس چې مونږ ورشي دا هغه سم مونږ ته نه جواب شته نه هیڅ پتن لګي چې مونږ ته رشن بند کړي ولې مونږ ته هیڅ نه جواب راکوي نه د دې سره
گران اردن کو ددی ننانی مظاہرے نتا سے خکاری چی سنگ د خیبر ایجنسی اور دونوں قبائلی علاقوں نہ بے کو رشب خلقو تا کم مشکلات و رو رو د شمالی وزیرستان د چا د آئی ڈی پیز بحق لا چ وزیر اعظم اور گورنر ڈیر دعوے کبھی دودھ بڑی خیال ساتھی اور دوی عزت سر واپس پل قرون تلے گی دا سے خکاری چھ آگے باندھے عمل نہ کی گی اور نن ددی خلق دا مظاہرہ ددی خبر یو ثبوت تے. سادیہ قاسم شاہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو پے خبر.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د کډرمن اوردونکو د پاکستان د پښتونخوا صوبې پېښور ښار کې وکیلانو د آرمی پبلک سکول د پیشي د پلټنې لپاره عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. پېښور های کورټ کې پېښور بار کونسل یو غونډه کې د عدالتي کمیشن د جوړولو لپاره د وکیلانو لخوا یو قرارداد هم منظور شوی. غونډه کې د عدالتي کمیشن نه جوړولو پر سر باندې اعلی عدالتونو او د پښتونخوا په حکومت سخت نیوکې هم شوې دي. حمید الله اور باندې نور حل راکوي.
پیښور بار کونسل نن د متفقه قرارداد د لارې د مرکزی او صوبایي حکومت نن د سانهای آرمی پبلک سکول د عدالتي تحقیقاتو یا جوډیشل انکوایری غوښتنه کړې ده. په قرارداد کې دا هم غوښتنه شوې کچاري مرکزی او صوبایي حکومتونه عدالتي تحقیقات نه کوي نو بیا به پیښور بار کونسل د دغه غوښتنې دپاره په های کورټ کې ریټ پټیشن داخلوي. اجلاس ته په وینا کې د پیښور بار کونسل صدر رضا الله خان اډوکیټ وویل
چې د روغ لپاره وزیر اعظم جوړېدو لپاره خو درنی ورکول شي میڈیا
جوڑا وکیلان خود یو چیف جسٹس د پاره راغون شی وو خود وو شلو وجل شو ما شومان د پاره نه راغون دیږي
تاسو صرف چیف جسٹس د پاره تکړه وو ما سره چې کم یو دی په دوه مورس په دوه کې چې کم یو دی بار کونسل دا وعده کړی وو چې موږ تاسو په ولاړی هم پاکستان بار کونسل را سره کړی وو هم را سره خپل ډیسټریټ کړی وو او هم را سره های کورټ کړی وو چې زما دې په وینو باندې ما سره پروت ته اوس هم ما ته ولاړ دی تاسو نه شي فل کولی زی فل کولی شي
د دې وروسته بیا د پیښور بار او های کورټ بار کونسل مشرانو په دغه مسله د مارچ په 14مه نیټه د هیواد د وکیلانو یو کنونشن په پیښور کې د راغوښتلو اعلان وکړو. د وکیلانو یو بل مشر اشفاق احمد حلیل اډوکیټ وویل په کار وه چې اعلی عدالتونو د ای پی ایس د سانحې په لړ کې د خپل اندې نوټس اخیستی وي. په پیښور های کورټ کې د سنهای ای پی ایس د اغیزمن د کورنو سره د ماویزو په سر یو ریټ پټیشن د مخ کې نه جمع شوې دی. پر وسته کې د ای پی ایس د وجل شو ماشومان زنه کورنو ویلی وو د دې سره د ای پی ایس د پیښې 50% تحقیقاتي رپورت شریک شوې دی او د پوسټ ترجمان ادارې ای ایس پی آر ډایرکټر جنرال اسم باجوا پر وسته کې خبریالانو ته ویلي ویس جنګیلان په ای پی ایس برید کې ککړو چې پکې 12 نیول شوي 9 وجل شوي او شپږ لاندې نیول شوي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یاست قدرمنو اوریدونکو. راپورونه وایي چې په پاکستان کې په میلیونونو ماشومانو ته د ټی بی یا دک یا سل د ناروغۍ واکسین نه دی ورکول سوي. علت یې دا شول سوي دی چې د دک د ناروغۍ د مخنیوي لپاره چې کوم واکسین دی هغه په پاکستان کې نشته. په پاکستان کې هر کال تر 50,000 زیات کسان د ټی بی له ناروغۍ څخه مري. نور حال ور باندې اسلام الدین ساجد راکوي.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې پولیو سارنې مرکز مشر ډاکټر امتیاز شاه وایي چې کله په مرکزي سطح د ویکسینو کمی پیدا شي نو هغې سره څلور واړه ایالتونو ستونزو سره مخ کیږي. ولې دا ویکسین د پیدایش په وخت کې اونه شي نو وروسته هم کیدلی شي؟ د میډیا راپورونو تر مخه پاکستان کې هر کال 50,000 نوي ماشومان پیدا کیږي او دغه ماشومان لپاره د پیدایښت نه وروسته دا ټیکه لګول ضروری وي ځکه چې د ټیکې سره ماشوم د ټی بی ناروغتیا نه بچ کېدلی شي. د پنجاب ایالت د آبادی په لحاظ سره د پاکستان د ټولو نه غټ ایالت دی او دغلته د 15 کالونو کم عمر ماشومانو شمیره هم 1 کروڑ نه زیاته ده. دغه ایالت لري پروتو سیمو کې خلک د سخت غربت سره ژوند تیروي ځکه دغلته کچري ماشومان دا ټیکه په وخت ونه لګوي نو دوی د ټی بی مرض ښکار کېدلی شي. د خیبر پختونخوا ای پی ای پروګرام چارواکي وایي چې دوی ته هم روانه میاشت کې سپلای نه ده شوی ولې د ایالت هسپتالونو کې د بی سی جی ټیکه موجود دي. یو چارواکي ډاکټر فرهاد وایي چې دوی سره په لحال هسپتالونو کې سستون زنشته دي. د راپورونو تر مخه پاکستان د نړۍ هغه دوی شیوادونو کې په 15 نمبر دی چرته چې د ټی بی مرض ډیر زیات دی. راپورونه وایي چې پاکستان کې هر کال 3,00,000 نه زیات نوي خلک د ټی بی مرض کې اخته کیږي اگر چې د دې ناروغتیا علاج په سرکاري توګه کیږي ولې ډیر خلک په وخت ډاکټرانو ته لاړ نه شي او څوک چې په وخت د مرض علاج نه کړي نو هغه د مرګ سره هم مخ کېدلی شي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دی ریډیو پیښور.
وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډی وا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدر منو ردن کو خبری خبرونی تا یو ری بیا شراغ لاستا او پام را گرزوم دا مهم خبرونو سر چکو تا. د پاکستان د سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي 15 مارچ څخه به شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر قبایلی سیمو ته د بیکورسو خلکو بیرته ستنېدو عمل شروع کوي. د کامی اسمبلی یو غړی د بیکورسو خلکو کورونو ته ستنېدو کې نیمګړتیاوي په ګوته کوي.
که دا سفر شاو وکړو چې کوم د کورونو لپاره 4 لک روپۍ دي، نو دا د هغې نقصان دپاره د کورونو جوړولو دپاره دغه کمې دي.
د پښتونخوا صوبې د وکیلانو یو کونسل په پېښور کې په سکول باندې د 3 دسمبر د بوګنوونکي حملې په اړه د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې.
وزیر اعظم جوړېدو لپاره خو درنی ورکول شي، ته به درې میاشتې کې ناستې شي. د جوډیشن کمیشن لپاره ته آواز نه شو چې ټولې دلته کې چې ماشومان بچي شهیدان شوي دي.
او په شام کې توندلارې خطرناکې مذهبي ډلې داعش یا دولت اسلامیه نوي عیسایان تښتولې دي، او خوا د افغانستان په زابل ولایت کې وسلوالو 1.5 شیعه مسلمانان له لوی لارې څخه وتښتول.
دوی دا خبره هم وکړه چې دغه کسان چې تښتولې دي دوی پلنګي دریشې اغوستي وي، مخونه یې پټ کړي وو، په داسې ژبې خبرې کولې چې هغه ژبې په افغانستان کې نه ویل کېږي.
او سم د دې خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت ویلي قبایلي سیمې شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ څخه بیا کورسیوي خلک به د مارچ له 15 څخه بیرته خپلو سیمو ته لیږل پیل کړي. د سې شنبې په ورځ د کامی اسمبلۍ یوې کمیټې ته د سرحدونو او ریاستونو مرکزي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي هرې کورنۍ ته به د خپلو کورونو د بیا جوړونې لپاره 4 لک روپۍ او 15,000 نورې د کرایو او نورو خرڅو لپاره ورکوي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون د میاشتې راهیسې د تندروانو وسله والو په زده عملیات شروع کړي، او همدا ډول عملیات په خیبر ایجنسی کې هم روان دي چې لعملي چارواکي وایي 3 لک زیات کسان بې کوره سوي او یو شمېر افغانستان ته هم کډه سوي. د پاکستان د پښتونخوا صوبې پېښور ښار کې وکیلانو د آرمی پبلک سکول د پیښو د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې. پېښور های کورټ کې پېښور بار کونسل یو غونډه کې د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره وکیلانو قرارداد هم منظور کړی. په غونډه کې د عدالتي کمیشن جوړولو پر سر اعلی عدالتونه او د پښتونخوا په حکومت سخت نیوکې هم سوي دي. پاکستانی مطبوعات وایي د پاکستان د رجستریشن ادارې نادرا د نېشنل جیوګرافیک لاري په نړۍ کې د خپلو ځلیدونکو سترګو لپاره مشهوري افغان ښځې شربت ګلی او د هغوی د دوو زامنو ته هم شناختی کارډونه جاری کړی دي. شربت ګله په نړۍ کې هغه وخت وپیژندل سوه چې د نېشنل جیوګرافیک فوټوګرافر مکری د ناصر باغ په کډوال کامپ کې کال 1940 کې د هغې عکسونه واخیستل او د مجلې په سرپاڼه یې خپاره کړل. هغه وخت شربت ګله 12 کلنه وه. د پاکستان حکومت د نادرا د چارواکو په ضد د تحقیقاتو امر ورکړی چې څه ډول هغې ته پاکستانی شناختي کارډ ورکول سوی. خو ناکیدین وایي شربت ګله خو د خپل قدرتي حسن لپاره پیژندل کیږي. پاکستان کې د نړۍ خطرناک ترګر موجود وو، او د اسامه بن لادن په باب خو یو وزیر اعظم دا هم ویلی و چې هغه په کومه ویزه پاکستان ته راغلی. دغه ناکیدین وایي د امریکا په نړیوال تجارتي ودانۍ باندې کال 1993 کې د بمی حملې ملزم نړیوال ترګر او د ابو سیاف ډلې غړي کویتی وګړي رمزي یوسف هم پاکستاني شناختی کارډ او پاسپورت جوړ کړی وو. رمزي یوسف کال 1995 کې په اسلام آباد کې ونیول سو. د پاکستان په کړکېچ ځپلي بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د افغانستان سره د پولیسو څیرمه د چمن په ښار کې یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه یو کس مړ او نور ژوبل دي. د سوهلي افغانستان چارواکي وای وسلوالو د شیعه اقلیتی ډلې هزاره ډیرس کسان تشتولې دي. تر اوسه چا د تشتونې ذمہواری پر سر نه دا خسته. چارواکي وای د زابل صوبې په لوی لاره وسلوالو ل دوو بسونو څخه دغه کسان و تشتول. او هم راپورونه وای چې د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې شمال ختیځ شام کې لوی وکلي څخه لښته لږ نیوي اسایری عیسایان تشتولې دي. په برېټانیا کې د شام د حکومت یوې ډلې په شام کې د تشدد چې څارنه هم کوي د سه شنبې پر ورځ ویلي وسلوالو په حساکې صوبه کې یو شمېر کلو باندې له قبضې وروسته دغه کسان وتښتول. د یوکرین، روسیې، جرمني او فرانس د بهرنیو چارو وزیران به نن د سه شنبې پر ورځ په ختیځ یوکرین کې د ډزبندیز په هغه لوزنامه باندې خبرې کوي چې روس پلوه یاغیانو او کیف ترمنځ سوې خو د دواړو ترمنځ په جګړه بندولو کې ناکامه ده. دغه تړون چې د فروری له 15 نیټې څخه به شروع کېدی په مهم او ستراتیژیک ځایونو باندې عملي کېدو کې پاتې راغلی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدر منور دونکو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی څخه غوښی استا وخت سوې دی. هم په دې خبرونه کې و نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
نن د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ د امریکای د دفاع د وزیر ایشتن کارټر د افغانستان د دورې په باب یو معلوماتي رپورت چاپ کړی دی. د رپورت سرخط ته امریکا افغانستان نه د خپل فوزونو د وخت نیټې په ډیل کولو غور کوي. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د خاري په ورځ د افغانستان صدر اشرف غنی او د امریکای د دفاع میلمه وزیر خاغری ایشتن کارټر کابل کې په شریکه اخبارواله ته ویلي دي چې امریکا او افغانستان د طالبانو او د القاعده خلاف په جنگ کې د امریکای د فوج د کردار د اهمو اړخونو په باب لا د یو لوزنامې سر دوباره دستخط کولو ته نږدې شوی دي. دوی اخبارواله ته دا هم ویلي دي چې دواړو ملکونو افغانستان نه د امریکنو فوجونو د وتو پر رفتار سر دوباره غور کول شروع کړی دي. دین علاوه د ترهګرۍ خلاف د امریکنو فوجونو د حملو په سومروالي هم سوچ روان دي. رپورت لیکي چې په دې ټولو معاملو به امید دي نوې لوزنامه را روانه میاشت کې د صدر خاغری اشرف غنی د واشنگتن د دورې په وخت صدر اوباما سره د ملاقات په موقع دستخط شي. افغان چارواکو او د امریکای فوجي کمانډرانو دین وړاندې دا خبره منلې و چې دوی په صدر اوباما زور راوړلې دي چې افغانستان نه د باقی 1,600 نفر فوج په روانو دو کالو کې د وستو نیټه وګده کی. د دفاع وزیر کارټر په دغه موقع خبروالو ته ویل چې صدر اوباما د افغان صدر اشرف غنی د دفاعي حکمتي عملی د مرستې ملګرتیا په مختلفو لارو چارو غور کوي. په دې کې د امریکانو فوجونو افغانستان نه د وتو په وخت نیټه کې بدلون راوستل هم شامل دي. واشنگتن پوسټ خپل رپورت کې زیاتوي چې د امریکای فوج افغانستان کې خپل جنگي کردار د دسمبر د 1 تاریخ نه ختم کړی دی. اوس به چې د امریکای څومره فوج افغانستان کې پاتې کیږي دا به د افغانستان 3.5 لک نفر پوستا تربیت ورکي. د موجوده منصوبې مطابق د امریکای 5.5 زره نفر فوج به د روان کال تر اخیره پورې افغانستان کې پاتې کیږي او په کال 2019 کې د صدر اوباما د صدارت تر ختمېدو به ټول فوج د افغانستان نوځي. د امریکای فوجي کمانډرانو خو غوښتنه کړې ده چې د امریکنو فوجونو افغانستان نه د وستو په وخت نیټه کې د بدلون راوستي شي. خو افغان صدر اشرف غنی ویلي دي چې دی به د صدر اوباما د خپلې فیصلې د بدلولو لپاره دی نه مجبوروي، ځکه چې دی د صدر اوباما د فیصلې قدر کوي او بل دا چې د افغانستان او امریکای تعلقات د فوجونو د شمیر په وجه نه بلکې د کوټلي ملګرتیا په بنیاد قائم دي. په دغه موقع صدر غنی سره خوا کې ولاړ د دفاع وزیر ایشتن کارټر وی چې د ترهګرۍ خلاف جنگ یو جاری عمل دی او دا چې دواړه ملکونه د دې عمل د سر دوباره تفصیلاتو تیارولو په کار کې اخته دي. د دفاع وزیر په دې باب له تفصیلاتو ښکاره کولو نه ډډه وکړه. خو د امریکای نورو چارواکو دا خبره په ګوته کړه چې یو لږ شمیر افغان جنگیالي اوس دولت اسلامیه تحریک کې شامل شوي دي چې مرکز په شام او عراق کې دی. په دې سبب افغانستان کې د امریکنو فوجونو د وتو په وخت نیټه کې بدلون راوستل ضروری شوي دي. واشنگتن پوسټ خپل رپورٹ کې لیکلي دي چې افغانستان کې د امریکانو او د نیټو فوجونو کمانډر جنرل جان اف کیمبل یو جدا اخباری کانفرنس ته خپل وینا کې ویلي دي چې د طالبانو یو څو پخوانی کمانډران په دولت اسلامیه کې شامل شوي دي چې یو پکې 13 میاشت هلمند کې د امریکې په ډرون حمله کې وژل شوی هم دی. جنرل جان کیمبل او د دفاع وزیر د صدر اشرف غنی ستاینه کړې ده چې عبدالله عبدالله سره یې پروغ راوستو او په اتحادي حکومت جوړولو افغانستان محکم کړی وی. او د وړاندینی صدر حامد کرزی امریکې سره پریخودی تراخه تعلقات خواږه کړی دي. په دغه موقع جنرل جان کیمبل وی چې وړاندینی صدر حامد کرزی او موجوده صدر اشرف غنی سره زموږ په تعلقاتو کې دومره فرق دی لکه چې په شپه او ورځ کې فرق وی.
اوس هم یو ورځ بیا زو د افغانستان لوري ته چیرې چې سوهیلي افغانستان کې چارواکي وایي وسلوالو د شیعه اقلیتي هزاره قبیلې دیرش کسان تښتولي دي. تر اوسه چا د تښتونې ذمواري پر سر نه ده اخیستې او چارواکي وایي د زابل صوبې په لویه لار باندې وسلوالو دوه بسونه ودرول او له هغه څخه بیا دغه کسان تښتولي دي. نور تفصیل وړاندې کړی دی زموږ خبریال کمال سادات په تیره خبری خپرونه کې زما و همکار ارباب محمود علی ته. اوریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
دا پېښه د زبل ولایت په شجوی ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د زبل ولایت چارواکي وایي چې په 203 بس موټر کې یو شمېر کسان له هرات ولایت نه کابل ولایت ته روان وو چې په لار کې نامعلومو وسلوالو کسانو هغه له موټرو ښکته کړي او نامعلوم ځای ته بیولې دي. په دې اړه د شجوی ولسوالۍ په کومه ولسوالۍ کې چې دا پېښه رامنځته شوې ده عبدالخالق ایوبي دیوی رادیو تلویزیون ته وویل چې دغه کسان د اسلامي دولت یا دایش د ډلې کسان چې وو هغه تختولې دي. دا خبره هم وکړه چې په دې کې ډېرې بیا لې تشیع یا د ازرا د ډلې خلک چې دي په افغانستان کې د ازرا خلک چې دي دا کسان چې دي تختولې دي. دوی دا خبره هم وکړه چې دغه کسان چې تختولې دي دوی فلنګي درشې اغوستي وي مخونه پټ کړی او په داسې ژبې خبرې کولې چې هغه ژبې په افغانستان کې نه ویل کیږي او دوی هم نه پېپېدل. دوی ویل په دې اړه یې عملیات پیل کړي دي خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا کسان به کوم لوري ته بیولي وي. خو بل لوري ته د زبل ولایت بیولي وي د حسین اسلام مونږ ته وویل چې دغه کسان چې دي وسلوالو طالبانو چې دي حکومت مخالفین دي هغه تختولې دي. خو هغه بیا طالبانو ځینې خبریالانو ته دا خبره کړې ده چې دا کسان دوی نه دي تختولې.
خو کمال دره ته وایي چې د افغانستان کم ځینو کې کم علاقو کې کم سیمو کې شیا هزاره پاتې کېږي ځکه چې په بلوچستان په کې هم په دوی باندې پرله پسې حمله شوې دي. دوی احتجاج کړی دی کابل یا افغانستان کې د دوی د زیږی په حق له اوریدونکو ته لږ تفصیل شریک کړي.
اصلا که خو ارباب صاحب اهلی تشیع یا شیعگان خلق چدی دا دی افغانستان په کابل مزار شریف بامیان غزنی او دی بدخشان او دی افغانستان په بلابل سیمو کې گردیز کې په دې سیمو کې وسیږي. خو تر اوسه پورې په افغانستان کې دا خبره نشته دی چې دا سنی دی دا شیع دی. تر دې دغه دواړو مذهبونو خلق چدی دی و بیرغ لاندې ژوند سره تیروي. تر اوسه پورې د دوی په منځ کې کومه ستونزه نه ده رامنځته شوې. خو کله نه چې د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې خلک افغانستان ته راغلي دي دوی په لوګر ولایت کې په هلمند ولایت کې په نورو سیمو کې خپل فعالیت پیل کړی دی. په لوګر ولایت کې ځینې کورونو ته هم ورغلي وو په کورونو کې رادیوګانې تلویزیونونه مات کړي وو. دوی ته ویلي وو چې دا غیر اسلامي اشیاء دي دا بیا و نه کاروي. په لوګر ولایت کې وزارت ته هم ور ورچولای وو خلکو ته ویلي دي چې د زیارت بیا ورنشي نورو زیارتونو ته. نو دا لومړی ځل دی چې داسې پېښه د رامنځته کېږي چې په هغې کې د ډېری د هزاره یا د هرې تشیع خلک چې دي هغه د تښتول کېږي. دا هم د داسې که چیرې دا ښه رپورټونه رښتیا وي دا به د افغانانو په منځ کې نه بلکې له یوې بهرنۍ ډلې ټپلې لخوا دغو کسانو د دغو ډلو ټپلو له لورې دوی ته زیان اوري.
ډېره مننه کمال سادات صاحب دغه تفصیل مو شریک کړاسه.
خیر
کدر من اوریدونکو له افغانستان څخه متفصل کمال صدات څخه اوریدي او اوس هم شام ته ځو چې چی ورته پیښه رامنځته شوې ده. د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې په شمال ختیځ شام کې له وکلي څخه لښته لږه نیوي اسایری عیسایان تښتولي دي. په برېټانیا کې د شام د حکومت یوې ډلې چې په شام کې د تشدد څارنه هم کوي د سه شنبې پر ورځ ویلي وسلوالو په حساکه صوبه کې یو شمېر کلي باندې له قبضې وروسته دغه کسان وتښتول. نور هلاورو لا سمینا احسن څخه
د شام په حالاتو نظر ساتونکو برتانوي اداره وای د نهه پورس دولت اسلامي د حسکا صوبې 2 کیلو تل هرموز او تل شامیرم ناګیر واچوله او لسکم اصل عیسایانی وتختول. حسکا د شام په شمال مشرق کې هغه صوبه ده چې د کورد فوزونو او د ایس د کنټرول لاندې تقسیم ده. کورد فوزونه چې کوردیش پیپلز پروټیکشن یونټس یا وای پی جی په نوم یادیږي په نږدې ورځو کې د ایس سره جنگيږي او د تل حمیس علاقه او نور خو شا علاقې واپس نیولو په اپریشن کې سلی رښتکلی په کنټرول کې غستې دي. د نه پورس چې ایس کم کلی قبضه کړي نو تل حمیس د دوی نه په مشرق کې پروت دی. د وای پی جی فوزونه په رقه صوبا کې هم د ایس سره جنگيږي چې د حسکا په گاوند کې دی او 19 کلی واپس په کنټرول کې غستې. د کورد فوزونو مرسته د امریکې په مشرۍ کې ائتلافي فوزونه هم د هوایی حملو د لارې کوي. د شام په حالاتو نظر ساتونکو اداره وای چې ائتلاف د نه پورس د تل حمیس ګیر چاپیره یو شمېر هوایی حمله کړي چې په وجه سوارلس د ایس تنان وجلې شوی. د اتوار پورس هم د که په مشرۍ کې ائتلاف د عراقي سرحد سره نږدې په علاقه کې د هوایی حملو سره د کورد فوزونو مرسته کړې و. د امریکې فوز وای دغه عملیات په حسکا کې کړی وو چې په یو لس هوایی حملو کې د دولت اسلامي ګاډي بنکرونه او نور مرکزونه په نخښه کړی وو. کورد فوزیان د دولت اسلامي پر ضد په شمالي شام کې په یو شمېر ځایونو کې په ځمکه جنگيږي او د امریکې په مشرۍ کې نړیوال ائتلاف د دوی سره د هوایی حملو د لارې مرسته کوي. تیر میاشت کورد فوزونو هم د دې ائتلاف د هوایی بمباری د امداد سره مهمه علاقه کوبانی خر د دایش یا د ایس د قبضه نه راخلاص کړي وو. دایش په شام کې د عیسایانو ډېر ګرځي او مذهبي عبادت ځایونه تباہ کړي دي او غواړي چې کم عیسایان د هغوی د واک لاندې وسیږي نو هغوی د جزیه په نوم باندې ټیکس ورکړي. دا لاول ځل نه دی چې ایس عیسایان په هدف کړي دي، بلکې د نمخ کې په 15 فروری هم دایش په یو خبره کړي ویډیو کې د لیبیا نه تختولي د 20 عیسایانو نه سرونه وهلي وو چې د دې په جواب کې بیا د مصر فوز په لیبیا کې د ایس پر ضد هوایي حمله هم کړي وی.
زو پاکستان لوري ته چیرې چې د ستري محکمې د قاضیانو درې کسیزې ډلې د پاکستان په اساسي قانون کې د 20 بدلون چې پوښته د عدالتونو جوړولو اختیار ورکوي او هم په پوجي قانون کې د بدلون ذکر پکې سوی دی دغه اورونه سوی او هم دغه درې کسیزې ډلې ولیدې چې نور اورونه دي. غټه ډله د قاضیانو وکي چې مشري د ستري محکمې مشر قاضي کوي او هم په دې حواله سره بیا د پاکستان حکومت د څلور واړه صوبو حکومتونو خپل بیانونه هم داخل کړي دي. نور حال راکوي رابیا پیر له اسلام آباد څخه.
په 20 آئینی ترمیم کې د فوجي عدالتونو د جوړښت د درخواستونو اوریدنه د ستر عدالت قاضي انور زهیر جمالی په مشرۍ کې تری غړیزه پنچ وکړه. دغه درخواستونه چې پکې یو د لاهور های کورټ اسوسییشن لاړه دایر کړی سوی وو، ورسته د پاکستان بار کونسل او سپریم کورټ بار اسوسییشن هم پکې فریق جوړ سو. د درخواستونو د اوریدنې په محل د لاهور های کورټ اسوسییشن وکیل او د تحریک انصاف مشر حامد خان د ستر عدالت څخه خواست وکړو چې د 20 آئینی ترمیم د لارې د فوجي عدالتونو جوړښت یو اهم معامله ده چې د درخواستونو د اوریدنې لپاره د ستر عدالت لارجر بینچ جوړ کړی سي. عدالت د دې دغه درخواست ومنو او د لارجر بینچ جوړول معامله ستر قاضي ناصر الملک ته ولېږه او اوریدنه تر غیر معینه مودې پورې وځنډول سوه. سرګند دی وی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د نېشنل اکشن پلان چې پکې د فوجي عدالتونو معامله هم موجوده و د ټول سیاسي ډلو پر رضامندۍ د پارلیمان څخه منظور کړی سوی و. د حکومت پر دغه پریکړې د وکیلانو لاړه سختې نیوکې وسوې او د وکیلانو د مختلفو تنظیمونو لاړه د فوجي عدالتونو د جوړښت په څیر درخواستونه هم دایر کړې سو چې پکې ویل سوی و چې دغه عدالتونه د آئین او د بنیادي حقوقو په څیر دي. عدالت د دې دغه درخواستونو اوریدنه منظور کړه او په دې اړه د وفاق اټارنی جنرال او د صوبو د ایډوکیټ جنرال سره جواب وغوښتو چې د اسلام آباد د های کورټ ایډوکیټ جنرال نه علاوه ټولو 13 ورځې خپل جواب جمع کړی وو چې پر نن حامد خان سختی نیوکې وکړې او وی ویل چې دا هر څه سرګندوي چې اوسنی حکومت په دې اړه تر اوسه سرګرجیده نشکاري. تېره ورځ اټارنی جنرل خپل په جواب کې ویلي وو چې یوویشتم آئینی ترمیم څخه د چا بنیادي حقونه نه دي متاثره سوي او دا چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د حکومت سره د فوجي عدالتونو د جوړښت نه علاوه څه بل لار نشته. بل پلو ته په داسې حال کې چې دغه مقدمه په ستر عدالت کې روانه ده، د فوجي عدالتونو په ملاتړ کې د هیواد په څه برخو کې مظاهرې هم روانې دي چې د ستر عدالت څخه د فوجي عدالتونو په ضد د درخواستونو د خارجولو غوښتنې کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
درمنه اوریدونکو، اوس یو بل رپورټ. د اسلامي ریاست د وسلوالي ډلې د ترګري او د بیرحمانه ترګري په باب تاسو ته وړاندې کوو. زموږ همکار ارباب محمود علي په بریتانیا کې د رایل یونایټیډ سرویسز انسټیټیوټ له څېړنکار افضل اشرف سره خبرې کړې او هم په دې اساسي رپورټ برابر کړی. اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
د رایل یونایټیډ سرویسز انسټیټیوټ غړي افضل اشرف واشنگتن کې د شپېتو ملکونو د سرمشریزه غونډې په وخت د صدر اوباما لخوا د اسلامي تندروي په ځای د پرتشدد تندروي ټکی استعمالول ستایل دي.
rather than through against a particular form of extremism which you might label as
jung de yo khas kis ma tundrawa dali yani islami tundrawa sara tadalo pa zay da pur tashaddud tundrawa pa hak labal sama pa khali yo khyar faisala wa zaka chi yo ba da go so sawa kasan da yo billion na ziyat musalmanano na lariklishi aw balada che ترهګری مغرب، امریکا او نورې دنیا کې غیر اسلامي کسان چې کوي دا هغوی په خلاف هم هلو ځلو ته ملاتړ ملاو شي. حغلی اشرف زیاته کړ چې منځنی ختیځ کې د تندرو رامخته کېدلو کې شیا سنی او نور داسې مذهبي مفکورو ډېر لانجه نویني. د د په خیال یوازې یو سیاسي جګړه روانه ده. دی وای د پیښور د یو سل ډیرش نه زیاتو ماشومان وژنه پاکستان کې ځنې سوچ بدل کړي خو نویني ځنې په پراخه کچه د حکومت تګلارې د تندرو په اړه بدل شوی وي.
because they have non-Taliban forms of extremism within the country.
زما په خیال تر اوسه دوی د مسلې په پراخه کچ مخنیوي لاره نه د خپل کړي، ځکه چې دوی نور غیر طالب تندرو تر ډیر وخت برداشت کړي او یا بیا د دوی روزنه یې کړې ده. کله مو چې د دوی او پختل چې ځنې سیړونکو د منځنی ختیځ اړې غړي انتقالي عمل یا بدلون بلینو سیړونکو افضل اشرف اول بیخي دغه سره اتفاق کوي، خو اوسنه بدلون یا ترانزیشن د یورپ نه جدا دی.
This conflict is continuing for decades and will continue for a lot longer unless people take decisive action to deal with it.
د یورپ هغه جنگونه لا ډیر زیات خونړي وو، خو د وخت او علاقې پورې محدود وو. دا لانجه د لسی زوره هڅه جاری ده او لا ډیر وخت به پرې لګي چې د دې مخنیوي وکړي. هغه لشف وای د اوسنی لانجه فوري حل پکار دی، داسې نه چې وخت لا سبوزي. دوی اول وړاندې په لانجو کې مغرب له نه وو پکار چې ګوتی وخی خود دوی مداخلت کړي دي، خو دا ځل مغرب له را وړاندې کېدل پکار دی او د دې مخنیوي پکار دی.
It is a war in which the West has to engage because ISIS poses a threat for the first time to everybody.
دا داسې جنگ دی چې مغرب له په دې کې راګړېدل وي. آی ایس یا داعش داسې ډله ده چې د هر چا لپاره خطر جوړه شوې. دوی هیڅ قسمه اخلاقي دایره نه لري او دا امکان هم موجود دی چې دوی اټومي، حیاتیاتي یا کیمیاوي وسله ترلاسه کړي، او که داسې کولو کې کامیاب شول نو پاکستان او نورو ملکونو کې نور ډلې هم ځان سره ملګري کولی شي، نو بیا به وخت ترلاسه تیر وي.
او په فرانس کې کډرمن اوریدونکو، د فرانس حکومت د شپږو فرانسویانو پاسپورټونه ضبط کړي دي. دوی هڅه کوله چې د فرانس څخه ووزي او په شام کې د اسلامي ریاست له وسلوالو سره یو ځای شي. د فرانس داخله وزیر برنارد کیزنه ویلي د مشکوکو تندروانو پاسپورټونه ضبطول یوازې شروع و.
سی سیز انټرډیکسیون ادمنستراتیو د سورتی دو ټریټوار کی اونټ ایټی دورز ای دژا سیګنی اون کارانټن.
کیزنه وایي د شپږو مشکوکو جهادیانو څخه د پاسپورټونو اخیستو ترڅنګ حکومت د هیواد پرشو دلو څلويشت نور انتظامی بندیزونو تیاری نیولې دی. د دې مقصد دا چې په عراق او شام کې د ترګرو ډلو سره د خلکو د یو ځای کېدو مخه ونیول سي. کزنیو ویلي دغه مشکوک تندروان ځوانان دي او 60% یې تازه اسلام قبول کړی. هغه وویل د پاسپورټونو له نیولو څخه به د دې امکاني جهادیانو حفاظت وسي، بلکې فرانس به هم وژغورل سي په دې چې دوی به په خارج کې له جګړې وروسته هرومرو بیرته راتلل او ډېر لوی خطر به جوړوي. په پیرس کې د جنوري په میاشت کې له حمله وروسته فرانس د لوړې کچې د تیار اوسۍ په حالت کې دی. هغه پیښه کې 12 کسان وژل سوي وو. چارواکي وایي تر 10,000 زیات عسکر د مهمه او حساسه ځایونو د حفاظت لپاره د هیواد په اوږدو کې ګمارل سوي. چارواکي ګمان کوي چې په سلحه او فرانسویان په وروستیو میاشتو کې په منځني ختیځ کې د ترګرو ډلو سره یو ځای کېدو لپاره له هیواد څخه تللي دي. په پیرس کې له خبریالانو سره د خبرو په محل د جنایتونو کارپوه الاین باور د ځینو فرانسوي وګړو په باب وویل چې په رښتیا هم ډېر خطرناک وو.
Very criminal, radicalized in jail, where are in the intelligence system of the Ministry of Justice.
ډیر جنایتکار او په جیل کې تندروسیوی. دوی د عدلیه د وزارت د استخباراتو په نظام کې دي. دوی د خپل رویه، ژوند او کړوړه د بدلولو لپاره مشهور وو. فرانس په خلیج کې خپل چارلز ډیګال الوتکی وډونکو بیړۍ هم پر ځای کړې چې د اسلامي ریاست په ضد د امریکا په مشرۍ کې د پوجي ائتلاف سره مرسته وکړي. ل بیړۍ څخه لومړی رافل جنگي الوتکی د دوشنبه پر ورځ پرواز وکړ.
Le profil ce sont essentiellement des jeunes. Parfois des convertis, 20% de convertis.
په چارلز ډیګال بیړۍ کې د خبرو په محل د فرانس د دفاع وزیر جن یوس لیدراین وویل له ائتلافي عملیاتو سره د فرانس فضايي مرستې د اسلامي ریاست د پرمختګونو په مخنیوي کې کومک کړی دی.
اوس اداریا
وست ایشیا سی و نن ورځ په دنیا کې خپلو کې د نزدېکت لحاظ سره د ټولو نه کم راغونډه او تړلې سیمه ده. د دنیا د کل تجارت 6% تجارت په دغه سیمه کې کیږي. هر کله چې حقیقت دا دی چې د سیمې د تاریخ او د سیمې د جغرافیایي حالاتو تر څنګه دغه سیمه د سوونو کالو پورې د داسې تجارتي لارو یو مرکز و، چرته نه چې به سامانونه، خلک او نظریات د یو براعظم نه بل براعظم ته اوړېدل. د امریکې په دې نظریه پوخ یقین دی چې په یو سیمه کې د ملکونو په خپلو کې د مضبوطو تعلقاتو په برکت اقتصادي وده ګړندې وي. همدغه حال د وست ایشیا هم دی، چرته چې د سیمه ییزو منډهو په جوړېدو کې، په تجارت او راهدارۍ کې، د اسانو په پیدا کولو کې، د محصول په طریقې کار او د پولې پورې راپورې په اوړېدو کې، د اسانو په پیدا کولو کې او د خلکو او د روزګارونو خپلو کې د پیوستون پر راوستو کې د وست ایشیا روښانه سباون پروت دی. ویلیو وست ایشیا د معاملو په باب له نائب خارجه وزیر ریچرډ هوګلینډ په دې باب له خپل یو بیان کې ویلي دي چې په سیمه کې د تجارتي امکاناتو د خورولو دپاره د سیمې ملکونو له خپلو کې کیناستل او په سرحدونو په کار باپار کې غیر ضروري ډیلونه کېدل ورله د مینځه لازمن وستل پکار دي. دین علاوه د مالبرداري اخراجات هم باید چراکم کی. تجارتي لارې آذربایجان کې د بحیره کیسپین پورې غاړه د رسیدو امکانات پیدا شوي دي. دین علاوه ازبکستان نه تر افغانستان پورې د ریلوی لاین د غزیدو په وجه هم سیمه کې تجارتي امکانات روښانه شوي دي. دا قسمه منصوبو او نورو ډیرو دا قسمه اقداماتو د وړاندې نه د سیمه ایز تجارت او مالبرداری په مدونو کې خواله راوستي دي. نائب خارجه وزیر هوګلینډ زیاته کا چې دا ډیر ښه شروعات دي. په دې مرحله کې موږ د ټولو سیمه ایزو ملګرو ډاډګیره نه کوو چې موجوده تجارتي شهراګانې نورې ښې او نورې شهراګانې جوړې کړي. زمونږ باور دی چې په دې اقداماتو کې به زمونږ د نوې شاهرای ریشم د لارې منصوبه هم لوی لاس امداد وکړي. د سویلي او د وست ایشیا د معاملو په باب له د امریکې نائب ستر خارجه وزیر ریچرډ هوګلینډ د خپل بیان په اخر کې وې چې په سیمه کې د توانایي نیټورک له د ودې ورکولو، د تجارت او مالبرداری د بهترو لارو د بندوبست کولو، د محصول او په سرحدي لارو د کار روزګار د طریقې کار د ښه کولو او د خلکو او د روزګار په خپلو کې د تړلو په ذریعه د شهرای ریشم نوي منصوبه د افغانستان او د افغانستان د ګاونډي ملکونو په سوکالۍ، محکمتیا او امن او امان کې لوی لاس کولی شي. امریکا با د وست ایشیا د ملکونو په خیال کې د ساتلو تر مخې دغه سیمه کې د زیات اقتصادي تړون د حلو زلو مرسته جاری ساتي. د وست ایشیا د بحیره کیسپین د سیمې ملکونو، کوه قاف سیمې، ترکی او یورپ سره تجارتي پیوستون د سیمې د ملکونو د مستقبل لپاره ډیر زیات اهمیت لري.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.